کانو نفوس کمیږي، نو لاندې وجه نه دا که په محل کې دی که په کلي کې دی که په پامیل کې دی یا حتی که د حکومت په کچه باندې وو، نو د ځوانانو دغه رول، کردار، د هغوی ظرفیت، د هغوی اثر او تاثیر، د هغوی مؤثریت له پامه غورځول شوی او دا قصدن دا کار شوی دی. تیر شل کلونو کې د ځوانانو یو خوشبختي دا وه چې د حکومت لخوا یا کوم نړیوال همکاران دلته مؤسساتو د ځوانانو د رشد لپاره، د هغوی د تقوی لپاره، یا هغوی په ظرفیت سازی کې او بیا په د پرېکړو په تصمیمګیري پروسه کې د هغوی په سهم باندې ډېر زیات کار وشو، ځوانانو ته یو ښه طلایي فرصت و. خو د تیر شل کلونو کې بیا هم په د حکومتي چوکاټو راخواته ځوانان خپل خپل اصلي حیثیت او ځای نه و ځان ته ټاکلی یا هغه حیثیت یې نه و ترلاسه کړی. متاسفانه اوسنی وضعیت کې خو ځوانانو چې هغه چې د حکومت له اړخه کوم مراعات دوی ته شوي ول یا کوم فرصت دوی ته برابر شوی هغه هم لاسه ورکړی دی. نو ځوانان د ډېر زیات مایوسي، خفګان او سره مخ دي، ځکه دوی ډېر لوی فرصتونه لاسه ورکړل.
آریان صاحب، ښاغلی ګلوالی آریان را سره په خبرونه کې دی. آریان صاحب، که تاسو همدغه پوښتنه را ځواب کړئ چې دغه محدودیتونه چې په ځوانانو مخ کې یا اوس لګول کېږي، سرچینه له کومه ځایه راخلي؟ یعنی ولې مشران دغه فکر کوي چې که په ځوانانو محدودیتونه وي دوی ته ډېره ازادي ورنکړل شي، دا د دوی په خیر ده؟
ان دی باس من منوتا امر پسې ټول هغه ته زموږ راځوري.
وعلیکم السلام.
سلامونه ونی کې هده. که پښتنه مې دی وخت ده، فرض پښتنه په ځواب کې چې ولې اوسنی حاکمان د څه فکر کوي چې په ځوانانو باندې دومره قیدات وزه شي، نو دی ولې څه فکر کوي چې دا به دوی لپاره ګټور وي؟ زما پان دوی زکه د دې څو طرفدار دي ترڅو الله تاسو بل زما لګورې
راغوم مهرباني ته ما
ځوانان دوی غواړي چې خلک د دوی تابع وستګي، او خصوصا ځوانان، ځکه ځوانان ډېره انرژي لري، ځوانان د ټولنې د ملا تیر ده، دا کری دوی تر کنټرول لاندې وستیږي، دوی به حکومت ولای کې ستونزه ونه لري. نو یو ډول دوی ځکه داسې فکر کوي چې ځوانان دوی کولی شي په دغه لارې کنټرول کړي، یعنی دوی په شخصیاتو کې کار ولري، تر څو په همدې ډول همدې شخصیاتو کې کار لرلو وسیله باندې دوی هغه خپل فکر نه متاثره کړي، او یو ډول دې ته قانې کې دوی وایي هغه سم دي، تر څو ځوانان دوی سره د دوی خبره ومني او تر ډول چې دوی خوښه وي هغه سي البته حکومت ورباندې وکړو.
او تاسو د حکومت یادونه وکړه، خو په ټولنه کې هم دغه ډول محدودیتونه شته دي په ځوانانو باندې. مثال په ډېر مواردو کې دوی ته حق نه ورکول کېږي او تصمیم د کورنۍ مشران ورته نیسي. مقصد دلته دا ده چې ولې په ځوانانو باور نه کیږي، ولې فکر کیږي چې ځوانان نشي کولای پریکړه وکړي، نشي کولای یو کار وکړي؟
البته د دې د ستونزې چې ولې په ځوانانو باور نشي کولای، هغه نوې د دې البته کلتوري اړخ، کلتوري برخه ده. متاسفانه زمونږ په ټولنه کې حتی د اسلام مبین دین زمونږ کلتور څخه اغېزمن دی، یعنی څه ډول چې موږ ته زمونږ کلتوري اجازه راکوي په هغه ډول یې تفسیروو، او هغه شی د خپل ځان په نفع د کورنۍ د اړخ ورته ګوري، د خپلې کورنۍ په نفع، یا که د حکومت چوکاټ کې ورته ګوري، د خپل حکومت په اساس باندې موږ تعبیروو. نو زمونږ په پښتني ټولنه کې لکهونه نړیر کوم را پاره ایسه دا خبره عامه ده چې ځوانان احساساتي دي، ځوانان درځېدلي نه دي، ځوانان دنیا نه ویدلي، هغوی د ژوند ترخې نه ویدلي، تجربې نه وي کړې، نو ځکه په دوی باندې باور کول یا دوی ته مخه ورکول د ټولنې د کورنۍ او په سړي هواد تاوان تامل حال ده چې دا غلطه ده.
زیار صاحب تاسو مخکې د خاغلی صادق عاکف خبرې باوریدلې وی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداري د ویان د هغه کلیپونه ویډیوګانې چې خبرې شوی او خلکو سره خبرې کیږي چې وختان یا کالی داسې تنظیم کړی د وای دا د دوی شخصي نظر دی او زموږ پالیسی دغه نه ده. په دوه خبرو ستاسو تفسیر څه ده؟ یعنی څومره دغه مسایل رښتیا دي، واقعیت لري، نه لري، څه روان دي؟ دا اوس
قدرمن هیواد صاحب تاسو ته د بحث ګډونوالو او قدرمن اوریدونکو ته سلام او احترام. هیواد صاحب مګه په ډیرو ځایونو کې داسې قضیې ولیدلې چې اغال ته حتی د کالویو او د ګیرې په مسایلو باندې طالبان راپورته شول. خصوصا پکتیا کې زه مثالونه لرم چې دوی سلمانوی ته تللی دي، هغو ته یې توشه کړې د لومړی ځل، دویم ځل یې په زور باندې خلک ترې جګ کړي دي او له هغوی سره یې برخورد کړی ده. دلته تر ټولو دوه مهم فکتورونه دي چې هغه تر بحث لاندې ونیول شي، نو موږ نتیجې ته رسېدلی شو چې آیا طالب رښتیا هم دا کار کوي او که نه کوي. لومړی مسله دا ده چې طالب غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي. د حاکمیت ثابتولو لپاره بلدا شلاره چاره نه لري چې د یو ورځنی استفاده وکي او هغه د خپل حاکمیت د اثبات دلیل وګرځي. نو په همدې اساس باندې دوی د ځوانانو په عموم کې د ټول ټولنې نه فردي ازادي اخلي چې تر څو دا ورته ثابته کړي چې دلته زه یم، تک یم، تب د ما د غلام په صفت باندې هغه چوکاټ چې زه درته ټاکم د هغه چوکاټ له مخې له ما سره یې ولس چې فردي ازادي ونه لري، نو هغه د فکر کولو او د تخلیق کولو کوه له منځه ځي. په همدې اساس باندې دوی کوشش کوي چې خپل حاکمیت ثابت کړي او د حاکمیت یو انګیزه چې دوی د استبداد له لارې د فردي ازادي اخیستلو له لارې خلکو ته ورکوي په همدې شکل باندې افاده کوي. دویم نظریاتي اړخ ده، طالب تر ډیره فوري کومګه ووایو چې دین فالي دی یا نه، دا بیل بحث دی، خو دا یو واقعیت ده چې دی لرغون فالي دی. دا چې زموږ تیر چې دا اغا دین ته وشي غلری او دین ته ورنګدیو، نو دی اغا د دین په نامه باندې کوي وړاندې کوي. په خو هم زموږ خلکو د غازی امان الله خان په وخت کې نجونی خوانځې ته نه پرېښودلې، خلکو ته فردي ازادي نه ورکوله، طالب نن هم نه ورکوي. نو هغه لرغونفالنه چې د هغه د طالب یو نظریاتي اړخ ده، د هغه پر اساس باندې نن طالب رجګي کې د هیوادوالو په فردي مسایلو کې دخالت کوي. په همدې اساس موږ ویلی شو چې طالبان لرغونفال دي او د دوی د خاصې پر اساس باندې په اکثریت ولایتونو کې، په ټولو ولایتونو کې دوی دغه عمل اجرا کړی، دا اجرا کوي. یو د دوی سیاسي خبرې دي، هغه خبرې مهرباني
مننه. وروسته په دې اړه وغه کې کو محمدي صاحب، په دغه سی وټولنه کې چې خلک له لوګي خپل ماشومان خرڅوي، د بدن غړي خرڅوي، اما خدماتونه نشته، د ډیر خوانځي نشته، روختونونه نشته، او اقتصادي وضعیت د عامو خلکو ورستر بلی خرابيږي، ولې په وی ټولنه کې هماغه ټولنه ته یا د هغه ټولنه حکومت ته د لومړیتوب وي چې د یو چا په هغه مسایلو کې مداخله وکړي چې هغه هیڅ په لومړیتوب کې ناراضي یا د ټولنه هیڅ مسله له هغه سره حل کیږي نه، نو ولې په دې خوا دومره ډیر تمرکز کوي حالانکه چې کې د شي د ټولنې ستونزې له دې کیسو سره حل نشي؟
هیواد ته نو ستونزې په لومړیتوبونه کې ده. اوس وخت کې هیڅ د دې وزارت چوکاټ ته اړتیا نه او ضرورت نه، ځکه د امر بالمعروف مسله چې دا د فرایض او وجایبو کې دي، امر کېږي او منکرات نو بیا مخنیوي کېږي. وځ دې ټول په مستحبات او په سیاحت دي، ټول په سنت او په سیاحت دي. سنت هغه د شي درجه سنت تا خو نه د پسر تاسو په کلمې نه لزادي را دي، ادي مسالې روان کړی دي. خوشبختانه افغانستان د سرویګانې کې چې دنیا د ټولو نه فرزګار ملت افغانان دي، نړیوال سرویګانې په دې شوي دي، او بیا هم افغانان دي چې پنځه وخت لمونځ کوي، فرض ادا کوي، واجب ادا کوي، سره په دې باندې هم تاکید کوي. دلته د دې تاکید کول یا په فشار سره دا عبادتونه په وچا کول دا یو وړوکی شرم دی ته وایي، او کله چې عبادت کله چې یو نیک کار په دې فشار له وجې کېږي او د پاک د خدای د رضا تعالی الله تعالی رضا نه وي، دا یو شرک دی. ناګهانه دغه وزارت یا دغه ارګان چې جوړ شوی دی شرک ته کار کوي. یو خو که څه هم وزارت دا ځینې خبرې د خپل مسؤلین شخصي بولي، او دغه شخصي خبرې کې دې مسؤلیت بیا څوک اخلي؟ دغه کسان چې شخصي نظرونه د وزارت له ادرس وایي بیانې دوی سره کوم حساب کېږي هم یا نه؟ دوه مهم مسلات لومړیتوبونه بیا هم دي چې فلحال خلک فرایض وي له چانه پاتې کېږي که وجایب پاتې کېږي، هغې لپاره حق لري چې دای لپاره باید ترغیب وسي، تشویق سي، خلک توصیه ورته شي. او که ته په عادي مسایلو مستحباتو کې په سناتو کې ته خلک ته زورې جبر ورکوي، هغوی سره سپکاوی کې یو انسان حیثیت صفر کوي، دا بې نامناسب کار، بې ضرورته کار دی.
ډېره مننه آرین صاحب. کله چې وضعیت دغه ډول وي چې ځوانان پکې خپل فردي ازادي ونه لري، هغه لومړني حقونه ونه لري، او دوی مجبور وي چې نور دوی ته هر څه وټاکي، حتی هغه د ظاهر تنظیم هم باید نور درته وایي چې داسې وکه او داسې وکه، نو کیسه کومې خواته ځي که دغه حالت دوام کوي؟
خصوصی حریم کے کار میں دولت ہے اللہ سے دا زما استا دا احمد و محمود خبر ہے نا دا تیر شپاگو میں آستو کے تو بشری حقوق کو دیتار مختلف ہے البتہ بشری حقوق کو دیتار مختلف ہے ادارو البتہ باقیدر اپورن اخبار کلی دی اگر دی ریسوار چھو دی تحقیق تراساس منسی دی اپورن دی پی ہو کے دی غاش خاص انہوں نے ذکر کری دی تی دی تاقیب سی دی دورول سی دی دی غوی دی ولایتون دی رسوالی دی حد ذکر کری دی رمضان شنو ته پکتل سره بشری حقوق د تاری داری د جمهوریا ته د برخې معلومې هغه د پاتشاه ګسمن کارډ او یادونه او خپل راپور کې خپلول ته موږ ټول هغه حکومتونو چې د افغانستان په سیاست کې داخله لري د پښتنو ته چې په افغانستان کې د بشری حقوقونو کارو لپاره سره یو لاس یو طالبانو دې فشار راوړي تر څو د بشري حقوقو نقص دې پای ته کېږي. دا هم دې صرف د همدې هدف لپاره تر څو دغه وضعیت ښه کارل شوی واوسېږي، دوی یو ائتلاف رامنځته کړ چې په دې ائتلاف کې دې بشري حقوقو نطار نړیوال سازمان دی، ورسره د بښنې نړیوال سازمان دی، او تر څنګ دې شکنجه ضد نړیوال فدراسیون دې د تور نورې ادارې دي تر څو دې وضعیت د نږدې څخه په افغانستان کې وڅاري. یعنې دغه ائتلافونه ولې رامنځته شول یا د بشري حقوقو د څارنې ادارې البته ولې د کسانو نومونه ذکر کړي یا هم شپږ میاشتنې راپور کې ځای ورکړی، خو واضح کړه چې یو څه ول حقیقتونه ول د حقیقتونو پر اساس باندې دوی راپور جوړ کړی دی، او ډېر ورته ادارو څخه غوښتنه کړې تر څو د حالات وساتي. البته د حالات وزاري او که مشخص نه تاسو پوښتنه تر اوسه نه په کومه ټولنه کې چې دا ډول محدودیتونه موجود دي لکه زیات څه چې یادونه وکړه، هغه ته د خلاقیت قوه له منځه ځي، ځوانان ډیپرسي یو حالت نسته او طرف ته ځي چې د هغه ټولنه یو لوی زندان باندې بدلېږي. یو دا بل دا چې کله ته په جبر باندې یا په زور باندې په یو چا باندې ته منې، هغه لنډمهالي وي، هغه دایمي نه وي. نو دا د شیک یو ساده مثال دی، دربړ خاصیت لري. ته که دربړ څومره سره کش کې کنه ته دربړ باندې فشار راولي، د زور په وسیله کشه هغه ارتجاعي خاصیت لري نور نور سیدر خپل حالت ته راځي نو ته که څوک فورس کوي یا نو باندې فشار راوړي نو تر څو ستا د خوښې مطابق عمل وکړي نو هغه دې باید کېږي چې د تاسو نه شتون کې هغه شخص بېرته خپل عمل ته وګوري یعنی که ته تر څو حضور ډېره پرېږدې هغه به خپله ډاډه پرېږدي ولکه چې نه بېرته خپل حالت ته ورګرځي بل افغانستان څه کم څلوېښت میلیونه نفوس لري نو ته که په هر یو کس پسې وګرځېږې او نو دا خو څلوېښت میلیونه نفر نورو ته اړتیا ده بلکې ځوان د دې تشویش ولري د دې نه ډار ولري چې زه طاقت کېږم صرف زما د جامو د سټایل په خاطر زما د ږیرې د ویښتانو سټایل په خاطر دا شخولې مې ونه د څلوېښت خاطر باندې یو څه دا تشویش موجود دی چې زه به والله په راتلونکي سټاپ کې یا په راتلونکي چک پاینټ کې د دې سره مخ کېږم نو کله چې ژوند تر دې حده سخت شي نو ډېر ځوانه جامې دا ته منه شي ګرځلې ځوانه تا ته د څېړنګ وطن در لغاړې دی تا ته راتلونکی در لغاړې دی ته د زده کړو کې دا سمه در لګونه نه شي کېدلی او بل دې خصوصا دا څنګه د امر بالمعروف همدغې البته کړنې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لس کاله حکومت کړی هیڅوک دا نه شي ثابتولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې لس کاله خپل حکومت کې یو څوک په دې خاطر الله راګرځولي چې ستا لومړی یا پټی باندې وسه لکه چې پټی یو کلتوري مسله ده هیڅوک په دې خاطر الله نه دې راګرځولي چې یو ګیره دې البته ګیره دې نه وایې دې ګیره کوم کړي نو یو څوک لار نه راګرځول دا تمام معنا د ځوانانو تنګول دا باید تر زړه وګرځي تر څو موږ
مننه زیار صاحب تاسو مخکې وویل چې حکومت غواړي مثال خپل حاکمیت ثابت کړي ځکه دغه مسایل ته مخه کوي خو فکر کوي ګټه شته د حکومت ته په اوږد مهال کې مثال کپټولنه کې په یو کور کې دغه ډول محدودیتونه وضع کیږي یا د حکومت لخوا وي ګټه به څه وي دوی ته هم کورنۍ ته هم حکومت ته
هی واتساب لومړی مسله دا ده چې موږ د حاکمې ډلې یو سیاسي اړخ ته وګورو بل عملی اړخ ته په سیاسي اړخ کې دوی لومړی ورځ دغه خبره وکړه چې موږ عمومي عفو ده مګر عمومي عفو یې موږ ولید چې تر کومه ځایه فوري عملی بڼه درلودل او کله ډول باندې و په دغه شکل باندې د امر بالمعروف دغه فرمان دغه حکم چې حتی وزارتونو ته صادر شوی دا تیر ورځې ما د جنو د هلوکانو د دفترونو د بیلولو په تړاو باندې امر روغتیا وزارت ته مکتوب ولید د دې توانونه په نهایت کې ډیر زیات دي تر څو مبارک علي وای هغه وای چې چیرته په یو نظریاتي سیستم کې خوانیز نظام موجود ولري دغه خوانیز نظام یوازې منشان روزي یعنی منشان په دې معنا چې د بتر یو چوکاټ لاندې کار کوي د هیڅ خلاقیت نشي کولای نو شي نشي اختراع کولای د جمهوریت یو خواله له امارت سره چې موږ یې بیانو هغه د دې جمهوریت کې مقتدی نوې شپنج لپاره نوی حل لارې ټاکلې شو دي هر نوی شنج لپاره مکول شو نوی حل لارې او نوی چوکاټ نو ټاکو مګر په امارت کې دلته چې کوم چوکاټ ټاکل کیږي موږ به یو چوکاټ لمخه ته ځو یعنی موږ هیڅ نشو کولای له یو چوکاټ نو وځو دا ډیر
زیار سره پښتنه مودا کړو چې مثال حکومت ته ګټه څه ده
حکومت ته ګټه په اوس کې دوی چې فکر کوي زما په ان باندې دا دی چې د حاکمیت ثابتوي د نور هیڅ دلیل نه لري دوی بل داسې قوه نه لري یعنی داسې علمیت نه لري یا داسې سنه لري په اقتصادي برخه کې په ټولنیزه برخه کې په سیاسي برخه کې چې دوی په یغه باندې کار وکوي او خلک په باندې راټول کی یعنی خپل حاکمیت ثابت کی دوی د حاکمیت د اثبات لپاره بل سنه لري او راوړاندې کیږي په دې شکل باندې غواړي خپل خلک تر جبر لاندې ونیسي یعنی حکومت چې نظریاتي اړخ لري علمیت یې کم ده دوی بل دلیل نه دی ورپاتې هم دغو دلایل نه استفاده کوي او خلک خپل حاکمیت نه لاندې راولي چې د دې تاوان ګټه خو یو ځل نشته، تاوان هم ولسته راتلونکي کې خپل هم حکومت ته دی.
مننه محمدی صاحب. د ورسته کې ځینې داسې عکسونه هم خبره شول، ځینې ویډیوګانې چې په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو وختان قچې شوې دي. ستاسو په نظر کله چې د یو ځوان په سر کې لیکي تیریږي، خپل هغه ځوان ته کوم احساس ورکوي، کوم فکر ورکوي، او نور ځوانان له دغه حالت څخه اخلي څه فکر ورکولای شي؟
هیواد صاحب، دلته یو مسله د خپل سروي ده. رنده چې د رسمي بیانې د رژیم دا وایي چې شخصي حریم ته موږ درناوی لرو، خاص ادارې دي چې هغوی خپل مسؤلیت چوکاټ کې باید تعزیرات وکړي. نور داسې خپل سریانې دوی نه مني، او څوک چې د دې په اصطلاح چا چې سرغړونه کړي هغوی ته سزا هم ورکړې ده. البته دوی وایي خو دا ځوانان په دغسې وضعیت کې درې آپشنه لري، درې لارې لري. یوه لاره دا ده چې یا به مقاومت ښیي، مقاومت امکان نه لري، یا به وطن پرېږدي چې دا ډېر زیات خطرناک ده. ځکه دغه ځوان ظرفیت دی، افغانستان چې ټول دنیا چې نامي دی، یو یوازنی ظرفیت چې نور دنیا نه زیات لري هغه د ځوانان دی. موږ د ځوانانو ډېر قوي کتله لري، 50% زیات موږ ځوانان لرو. دا کتله زموږ لاسه وځي، او په دغسې وضعیت کې چې حتی تر کاناډا، تر اروپا، تر ټول زیات اروپایي هېوادونو د افغانستان د ځوانانو لپاره دروازې خلاصې کړې دي، او هر وخت دوی غواړي چې دا ځوانان جذب کړي، دل دې کاري او بشري قوه د افغانستان نه وباسي. د مغزونو فرار یو لوی ستونزه ده. دا که هر نظام راځي، که هر رژیم راځي، ځوان دوی ته پکار دی، دوی ته ضرورت ورته لري، په خپل سر یې نشي کولی. دوی یو نظام چلوي، نظام د یو لاک دوه لاکو ملایانو، قاریانو، یا د دې ټیپیکل طالبانو تر وسه کار نه ده. دلته د هر مسلک خلکو ته ضرورت دوی لري. دغسې پابندیانې چې راځي، محدودیتونه چې راځي، ځوانان بله لار نه لري. کله چې ساحه تنګیږي، دوی فشار لار وګوري، او د فشار د کمېدو یوازنۍ لار ده چې وطن پرېږدي، ولو که دا لار هر څومره سخته وي. درېیمه تر ټولو نه خطرناکه، په الحال امکان کم دی خو تر ټولو ډېر خطرناکه ده، چې دا خلک یو بل مصالح ګروه ته وړي. اوس متاسفانه افغانستان یو دغسې وضعیت دی چې دلته هر وخت د یو وسلوالې ډلې د جوړېدو هغه فرصت جوړ وي، هغه زمینه مساعده وي. دا خلک چې کله د ځوانانو دومره زیات سو استفاده ظلم ورسره کېږي، محدودیتونه پرې وضع کېږي، د دې ډېر امکان شته چې دا خلک سبا د مقاومت نوم یو کوم بله وسلواله جبهه جوړه کړي، کوم ستر نړیوال ترهګرې ډلې ته یې واوري، یا د داعش لیکو لپاره دوی یو تیار په لاس باندې استخدام شوي بشري قوت داعش بیا په لاس باندې لري. نو ځوان طبقې سره ډېر وسستې طالبان لپاره، د رژیم لپاره چې دوی سره مصلحت کوي، دوی وزغمي. او کدا هر یو لار ځوان انتخابي طالب وو د نظام ته، د رژیم ته تاوان رسېږي. نو دا اوس د طالبانو پورې تړلی چې دوی څومره سغم برداشت څخه کار اخلي. تر ټولو مهمه مسله د شخصي حریم مسله ده. انسان په هر څه باندې معامله کوي، شخو شخصي حیثیت منیس کله معامله نشي کوي. کله چې د نه ویښته کټ کیږي، ویښته پرې کیږي، د انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، له هغه نه بیا ویډیو کیږي، هغه بیا خبرې کیږي. د دې حیثیت یوازې د دې کس حیثیت نه خرابوي، د فامیل، د دې ملګرو، د دې شبکه چې دی کفاله د کار کې، او ټول سر بدناميږي. دغه بدنامي هیڅوک نه غواړي. دا خود ځیږي، او دا خو دا یو وخت راوځي، دغه صبر نور نه کیږي، یو وخت راوځي، او دا متاسفانه ډېر بد انتشار ودا کوي. نو دې رژیم لپاره ډېر غټه حوصله په کار ده، غټه سینه په کار ده چې ځوانان سره ډېر زیات محتاط لاړ شي. دوی سره د دوی دغه کوم اولیتونه چې دي، د دوی چې کوم ارزښتونه دي، د دوی چې کوم ضرورتونه دي، هغه باید په پام کې ونیسي، ځکه دا حساسیتونه په پام کې ونیسي. دا رژیم ځان ته په خپله یو بل مشکل سازي، او خپله به ځان زوال خواته بوزي.
مننه آریان صاحب. محمدی صاحب او زیار صاحب ویل چې دغه کوم محدودیتونه چې په ځوانانو وضع کیږي، یا دغه سې چلند ورسره کیږي چې وختانې کچشي، یا مثال نور ځینې داس چلندونه د دوی د شخصي مسایلو په اړه ورسره کیږي چې هغه مناسب نه ګڼل کیږي، او خدي زیږوي، او دا کار یا مثال کې د ځوانانو له وطنه لاړ شي، یا هغه وقته سبب شي چې د انتقام ولاره چاره وګوري. کله چې دا کارونه تاوان کیږي نو بیا ولی کیږي؟ آیا فکر کوي دا د تیرو شلو کلو د جګړې وقته دا هغه وقته سړول کیږي؟ کنا فکر کوي دا سی و اراده شته د چې باید حاکم او محکوم موجود وي په ټولنه کې، یعنی ټول د یوې ساتي خلک باید نه وي؟
البته زما فکر باندې دې پوښتنې ته مشخص ځواب ولنډ وایم. دا کار جو درایلو خاطر کېږي، لومړی دا چې طالبان البته خپل هر کار د ثواب او نصاب خاطر باندې وړل دي. دوی وایي چې د ثواب له خاطر راځو، دوی ته په دې باندې نسب شي خدای ورمن خوشاله. نو دوی ځوانانو باندې محدودیتونه وځیته وي، که د چا په خصوصي هرین کار ولري ډېرې د ثواب په خاطر باندې کېږي. دا چې دا کار ثواب ده که نه پیغمبر هم باندې وکړ. او دویم یو ډول د فشار دیالي، د فشار دیالي په توګه باندې دا ځوانانو سره دا رپورټ کېږي، کارول کېږي. نو دا کار د دې لپاره کېږي د بیرته په خپل د طالبانو له خوا نه رسنیز کېږي، تر څو نور ځوانان په دې خبر کې چې که څوک د دوی خلاف ولو که د دوی د اصلاح په خاطر هم یوه خبره وکړي، د هغوی سره به ورته عمل کېږي. مثلا په خوست کې د ځلان په نوم کوم هلک سره چې یو لومې وړاندې کوم عمل ترسره شوی، هغه بیرغ لپاره پوسټ کړی و. د افغانستان ملي بیرغ لپاره ټولنیزو رسنیو کې هغه هلک نیول کېږي چې هغه باندې ویښته کمیږي په ډېر توپینامیزه ډول باندې متاسفانه. د دې د جامدې حالت اکسونه په خپل د طالبانو مخونه په کډې نه رسېږي کې خبرېږي. موږ زه ویني چې خپل ولې یوه سیمه ده ساتي دا چې ک د دې د اجازه د کار څوک چې نو جوړ سره ورته عمل ترسره کوي. نو د دې د کار ځکه وکړ ځکه خپل راشنې څوک چې څو نور ځوانانو ته واځي پیغام او د سوي ته چې دوی وایي چې دې ځوانان نو ځوړي ځوانان به دا شي کې ځوانان به دا شي وسی. او تر دې دا کار په نور ځوانانو د فشار اورل خاطر کوي.
مننه زیار صاحب. فکر کوي چې لکه څنګه چاریان صاحب وویل دغه کارونه د فشار راوړلو په خاطر کېږي، یا د ځوانانو کې د ویرې خپرولو په خاطر کېږي چې نور ځوانان د خبره انتقاد ونه کړي او هغه سې ژوند وکړي څه ډول چې ورته ویل کېږي، فکر کوي چې دغه لاره کار ورکولای شي چې مثال ځوانان وویرول شي، وډارول شي او دوی د یو محکوم ژوند خواته یوړل شي؟
مانه نه هیواد صاحب، نه هیڅ کله نه. که چیرې موږ تاریخ ته وګورو، له شپږمې پیړۍ نه را په دې خوا کله چې د روم امپراتورۍ له منځه لاړه او په اروپا کې د کلیسا واک شروع شو او کلیسایي نظریه پلی شوله، له هغه را دې خوا تر دیارلسمې او څوارلسمې پیړۍ پورې حتی موږ هیڅ عالم نه لرو چې په دغو وختونو کې دي د اکتشافات کړي وي. ګالیلا چې د حتی ډېر اکتشافات هم کړي وو، بیا هم د کلیسایي نظریې چې ټوله ټولنه نیولې وه او حاکم نظریه وه، د هغې له ویرې نه شوی کولای چې خپل د اکتشافات وړاندې کړي، له هغو منکر شو. دا د طالبان چې په دې ډول باندې غواړي خپل حاکمیت ثابت کړي، د حاکمیت لپاره نور دلایل نه لري، دا تر ټولو یو ډیره ټیټه لاره ده، یعنی یو ډیر ټیټ سوشته. د دې پر ځای چې دوی په نورو لویو اقتصادي مسایلو باندې تمرکز کړی وای، په سیاسي مسایلو کې د زغم قوه زیاته وای، په هغو باندې کار کړی وای، دوی ډیر کوچنی کوچنی مسائل راونیول. چې دغه کوچنی مسائل د محمدی صاحب د خبرې پر تایید باندې وقدې زیږوي، چې دغه وقدې راتلونکي کې خپل د نظام لپاره ډیر زیات زیان لري. لومړی بحث دا دی چې طالب خپل کوم لباس دی یا خپل کومه قیافه ده، کوم ډول دی کالي او کوم لباس کاری، دا خپل دی په اسلام کې نشي ثابتولای چې دا د اسلام یو برخه وشي. دا چې دوی لرغونفال دي مګه په خوا دغه ډول لباس کاوه، نو په هغه اساس باندې دوی دی باندې ډیر تاکید کوي چې دا وشي. البته مچ مخکې یادونه وکړه چې زموږ لرغونی ژوند یو اندازه د اسلامي شغلري دی خپل ثواب هم کوي. د دې ځانونه نهایت په نهایت کې ډیر زیات دي چې خپل حکومت یو داسې ټولنه دی لکه څنګه چې دوی غواړي ټولنه د خپل حاکمیت لاندې په دې کوچنیو مسایلو باندې راونی شي او په دې شکل باندې وساتي د حکومت ضعف ثابتوي. هغه وخت چې انتقاد وجود ونه لري، فردي ازادي وجود ونه لري، حکومت نشي کولای نوښتونه رامنځته کړي. او کله چې انتقاد ونه شي نو او نوښت رامنځته نشي، هغه یو فلج نظام ده. دغه هغه ستونزې دي چې په راتلونکي کې به نړۍ چې په کوم حالت کې روانه ده، لمګ ډیره تیز روانه ده، موږ وروسته یو. نو ا دې عقل چې موږ لږ سم ورنږدې کېدو او یا مو دیغو لته دیغو اکتشافاتو نه تقلید کاو، هغه تقلید اوسنۍ حاکم ډلې لمګ اخلي او خپل یو لرغونفالی رائج نظریاتي سیستم چې کوم دی غواړي هغه چوکاټونه کې موږ را بند وساتي چې دا فلوی کې خپل د نظام لپاره د ژوند ټولې ولې نقطه ده.
پاس تر ډیره په کاله یو په وختو متمرکز خو غواړم زه د خبرو د ازادي په اړه هم وغه کیږو چې څومره اوس شته. د محمدي صاحب ک تاسو راته وایي چې د روان وضعیت لکه په دې مسلې څومره تاثیر کړی، ځوانانو سایا کولای شغه سډاډه وغږیږي خپل نظر بیان کې انتقاد وکړي کنه دا حقونه هم خسل شوی؟
نه متاسفانه څوک دا جرأت نشي کولای هغه څه چې د زړه کې تیری کې، هغه څه چې د پوزغو کې تیری کې، دا جرأت وکړي چې هغه د مطبوعاتو پر وړاندې یا د رسنیو پر وړاندې یا په خپل سوشل میډیا د اکاونټونو لارې یا په عامه ځای کې د خپل نظر بیان کې، ځکه د دغه نظر دی اوریدو زغم لا نشته. د ځان کلتور هیڅ څه پر سره نه لګي. دوم رژیم دا کوشش کوي چې ټول ځوانان ټول خلک د دې ته ورته فکر وکړي، د دې په سیر لباس واغوندي، د دې په سیر فکر وکړي، د دې په سیر لومړیتوبونه ولري. دا متاسفانه نه کېږي. تیر شل کلونو کې افغانستان کې بلابل هیوادونو دلته ولمستات فلمبرستې وي، نن د بلابل فکرونو رواج سوي دي او په دغه فکر کې ځوانان تربیه شوي دي، روزنه لیدلې ده. نو دلته د بلابل فکرونو یو ټولګه تراخلي، هغه یو دم ختمي، یو فکر یو انسان ته پچکاری کوي او بیا هغه نه دا تمه کې ستاسو ته ورته فکر کې دا ډیر زیات سخت کار دی. نو اوس د ځوان فرد ولري یا فرار دی او یا خاموشي ده. لدينا ورقه بل هیڅ لار نشته که هر کله د خپل نظر د وړاندې کولو کوشش کوي، ډیر کله سو تفاهم را مستکیږي چې د رژیم چارواکي د خبرې په هغه معنا په هغه نیت په هغه مطلب نشي اخیستلې، برداشت مغه سنوي لکه څنګه چې یو کس وایي. نو دا اوریدونکو د مخاطب او د ویونکو ترمنځ دلته یو کېته مس انډرستانډینګ یا سو تفاهم وي. دومره مسله دا ده چې ډیر کله ځوانانو ته داسې کېږي چې دوی سو وایي د ټول ناسم وای. دا ناسمه کلمه د پارساس یا تاریخ دي کلمه داسې دي چې یو خاص محدوده تعریف دی چې بیا هم یو طالباني تعریف دی لپاره وړاندې شوی دی چې پارساس دی چې دا ناسمه کلمه هم د نظام په خلاف ده، هم د فتح او د جهاد برکتونو د شهیدانو د ارواح په خلاف ده، هم د دې یو بهرنۍ اجنډا ده، هم تبلیغاتي کمپاین لري. نو مختلف بانی قتل کیږي. بل مهمه مسله د ملي امنیت مسله دی، یادې چې دا ملي امنیت ته خطر ده او ټولنیز نظم ته خطر ده. د ملي امنیت موضوع ټولنیز نظم یا اسلامي ارزښتونه دا کوم دي یو تعریف شوی شی نه دی. دا ټول یو ذهني واقعیتونه دي چې خلک څنګه دا تصور دي، کې څنګه دې تعریف پیدا کوي، په کومه محدوده کې دا تعریف وي. یو شی به تاسو ملي امنیت خطر بولئ کېږي، تاسو وایئ چې دا د وطن د سلامتی لپاره خطر دی، په ما لپاره هغه نه ښکاریږي. نو دلته دومرتوبونه یا فرق یا د تعریفاتو کې فرق شته چې کوم شی تاسو مهم دی، ماته مهم نه دی. نو چې کته دا توقع دی ځوانه کوي چې ستاسو په تورته فکر وکړي، دا ناممکن ده. نو ځوانان ډیر کم فرصت وځدلري، یا هیڅ فرصت نه لري چې د خپل نظر اله ښکارکی. یا خاموش دي او یا چې کله نظر خبرې بیانې سره نو دوی مجبور شي وطن ترکی سبا دې ته خپل نظر د خپل فکر بیانولو وجه نه کوم خطر مواجه نشي.
اریان صاحب تاسو د محمدی صاحب خبرې واوریدلې. دوی وویل چې په ډېرو مواردو کې ځوانان هغسې نظر نسی ورکولی، خبره نشي کولی. که تاسو د خپل حالت په اړه راته ووایئ چې کله مو چې دغه ازادي درلوده یا فکر مو کول چې څوک د خپلو خبرو په اړه یا د هغو پوسټونو په اړه چې تاسو په ټولنیزو شبکو کې کوئ څه نه درته وایي، او بیا یو داسې حالت هم راغی چې فکر مو کولو که دا خبره وکړي کېدای شي ستونزه درته جوړه سي، د دغو دو حالتونو په اړه راته ووایئ چې تاثیر یې په تاسو څه و؟
نمړې کومه دی وینا دی ازادي په اړه باندې نور ملګرو د خبرو په تای دی اوسې زفا کمانه سي. کله چې حالات بدل شول په افغانستان کې د افغانستان جمهوریت دولت سقوط وکړ نو لیدنه بد شر نو البته یوازې په نمړې دوه میاشتو کې له افغانستان څخه زر تنه خبریالان وتلي ول، ان هغه افغانان خبریالان ول خارجي هیوادونو کې پناه اخیستی ده. ان په دوه میاشتو کې زر تنه خبریالان د هیوادو تلل دا واقعا لویه فاجعه ده، ځکه دا زر تنه خبریالان د افغانستان په طب سهولتونو کې ویشل شوي ول، په طب د سهولتونو مختلفو ساحو کې دوی فعالیتونه کول. په یوه ساحو کې څه تېرېدل هغه دوی لولس سره شریک کړل، دوی نوي چا جاسوسان ول او نه هم حاکم دولت ته کوم تاوان رسېدل، بلکې ګټه دولت ته دا و چې دوی خپل خانانو خبرېدل او واقعا دا څه خبرېدل چې دولت دوی سیمو کې روان دی او ولس په خوندې له شکل ډېره لویه فائده وه. او دوه میاشتې وړاندې چې کوم راپور بیا خپور شوی دی د رسنیو د ملاتړ د نړیوالې ادارو لخوا، نو دوی وایي چې په افغانستان کې اویا فیصده رسنۍ بندې شوي دي، ان په سلو کې اویا. دا واقعا ډېر لوی تعداد دی، ډېر لوی شمېر دی. په اکثره ولایتونو کې اوس رسنۍ اصلا فعالې نه دي. مثلا یو متره رسنۍ بو کې د ولایت په کچه باندې خبر نه خبرنګار درلود، اوس یې ویزون په کچه نه لري. نو په هغه ولایتونو کې چې څه خبرېږي اصلا کابل نه ترې خبرېږي، پایتخت نه ترې خبرېږي چې څه روان دي. دا واقعا ډېر لوی فاجعه ده. او ورپسې دیوانه د ازادۍ البته محدودیت خپله طالبان اکثره خبرې البته اکثره خبریالان له دې شکایت کوي چې طالبان له دوی سره معلومات نه شریکوي، ځکه دوی اوسني دولت کې محدود شمېر البته وایندان لري هغه مستر ځانګړو وختونو کې کله چې یو خپل خواخې رسنۍ معلومات شریکوي. معلومات ته لاسرسي
اره سم کتا سي د خپل ځان پاره راتوې مول د پښتنه مول تاسو کړې و؟
بالکل پښتنه سره کوم
تاسو مشخص پښتنه مو چل تاسو کړې و خپل په دې اړه راتوې چې تاثیر پتا سي. ته
دولت کې چې موږ ته مناسب ښکارېدل د هېواد او ټولنې په ګټه راته ښکارېدل، هغه مو خپرول له خپل فیسبوک او ټویټر او نورو رسنیو څخه. دوی نیمه رسنۍ کې مازادې خبرې هم کولی شي، ولې کله چې نظام بدلېږي نو متاسفانه موږ هغه څه لکه څرنګه چې مخکې خپرول اوس نه شو خپرولی. لکه دا ربه دې نه وي چې نورو ملګرو سره یا نورو افغانانو سره چې زموږ په شان منیاد وي سیاسی یا مدنی او دینی حقوق فعالینو له اوس سره څو څو عالم سره په کې دي. په څومره ځوانان تعقیب شوی دي خپل ټولنیز کوشن په خطر متاسفانه متاسفانه دي اته وځي شوی دي. مثلا په هیلمن کې د جنر نیوی یادونه تاسو کولای شئ هغه شد د فیسبوک دی دوه کرښې لیکنه په اړه باندې چې یو انتقاد په اوسنیو حکومت باندې یوه له خطر هغه تعقیب سو د هیلمن په صدر موضوع کې لیکور البته ورکی د دې ورځې ورکو بیا د دې ورځې شکنجه به شره حق رسي او افریقا د دې سپور روانې حکومت له دې موږ نه نو کله چې حالت تر دې حد مخفت للې چې نو فکر وکړي چې څنګه وسوک چې په ذهن کې وي د ټولنې د اصلاح خاطر باندې حتی د ټولنې د اصلاح خاطر باندې ویلي دا کورته برخلي سره دې مخکې ده.
مننه زیار صاحب ک راته وای چې تر دغه ځای په عواملو او په پایلو وغږیدو د هل لار څه ده، یعنی ځوانان په دغه وخت کې څه ډول تعامل باید وکړي له دغه شرایطو سره له دغه محدودیتونو سره؟
هیواد صاحب د لمړی خو خپل حکومت ته پکار ده، حکومت باید هغه د حاکمیت زغم ولري. تر ټولو مهمه دا ده چې په طالباني نظریاتي سیستم کې کوم چې دوی لري یو ستونزې، تر ټولو لویه دا ده چې دوی ټول خلک هغه ډول غواړي لکه دوی چې دي، اما په اوسني عصر کې دا یو ناممکن کار دی چې نړۍ په پوسټ ماډرنیزم باندې کار کوي، تر پوسټ ماډرنیزم ته په مخته طریقو باندې کار کوي چې د ژوند د روشونو لپاره وټاکي. اما طالب لا هم غواړي چې خپل لرغونی نظریاتي سیستم په موږ باندې حاکم کړي. د طالب مشران چې د دوی په ټوله ولوې سم لاده چې مشران یې د زغم حوصله نه لري او کشران یې بیا انتقاد نشي کولای. ځوانانو ته فکر دا چې دوی په اوس وخت کې لکه سیستماتیک مختلار شي ډیرو هغو مسایلو ته چې دوی ته ستونزې ایجادوي له تیر شي. زه خپله داسې لملګرو چې اواله خلم نه هتا داسې ملګری پیژنم چې دی ولسمشر په یو انزور پوسټ کولو باندې و ورشي بندیان شوی دی، یعنی چې داسې برخورد کیږي دومره یو څوک شکنجه کیږي، نو نه د فکر چې علي اقل هغه خپل خبره په ډاډه ژله باندې وکي. په سیستماتیک ډول کار په کار دی چې د څنګه ملګری په دې باندې آغاشي خپل نظر یې غته انتقال شي په پردي ډول باندې نور ملګرو ته تر سوچي هغه د ډاډه ملګری وي، د اعتبار ملګری وي، له غوسره خبره شریک شي. اما په کل کې د ځوانانو لپاره په کار ده چې د وښ وخ لپاره چې مناسب تر ساتي نه دی له هغه خبرو ډډه وکړي چې د طالبان له دې سره په اسلام الخی د وسنی حاکم ډلې تر ټولو بل لوی څنګه دا ده چې دوی فکر کوي چې دوی هر کلن اسلامي ده، او کله چې انتقادم کوي نو دوی ته دا ښکاري چې دغه د دینی ارزښت انتقاد ده. ممکن خو په حال دا چې دا داسې نه ده، دوی یو سیاسي ډله ده، سیاست کوي په ټولنیز اصولو کې، په سیاسي مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې. کولای شي ولس په دې انتقاد وکړي تر څو د دوی حکومت هغه نیمګړتیاوې خامن لري چې هغه ډه کې شي. خدا چې دوی ته هر خپل کلنه اسلامي ښکاری او اسلامي شغور کوي په دې باندې ځوانان لوري نزانان لپاره فکر د چې په سیستماتیک ډول باندې د ملګرو د هغه کول لپاره کار وکړي، د یو د په حوال لپاره کار وکړي.
مننه محمدی صاحب، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، څه کول پکار دي د دغو ستونزو د حل لپاره؟ هم د حکومت لاړه باید څه وشي چې ځوانان د نظام په وړاندې، د وطن په وړاندې د بیګانګۍ احساس ونه کړي، یعنی دا ډول یو احساس رامنځته نه شي چې له ځوانانو د نظام او مالکیت، د نظام او وطن د مالکیت هیڅ واخیستل شي، او داسې یو فکر عام شي چې ګنې هر څه زموږ په واک کې دي، تاسو به زموږ په خوښه ژوند وکړي، یو نور نه دا نظام ستاسو دی، نه دا وطن ستاسو دی. د دغه فکر او د دغه حس ته ختمولو لپاره څه کول پکار دي؟
هیواد سره تر ټولو وړاندې ځوانانو مسولیت دا دی، دوی د خپل امنیت مهم دی، د خپل خوندیتوب مهم دی. هر څوک هر چاته هر وخت په هر شبه کې مختلف فکرونه راځي، دوی به ناخوالې ویني، دوی به ډېر زیات مشکلات ویني روزمره ژوند کې. نو په ځای دی چې د هغې د اظهار وکړي، تا باید زغم وکړي، تیرې کړي. دوهم، هر کله که انتقاد کوي، د انتقاد نیت باید تل اصلاحي بڼه ولري، یعنې ته انتقاد کې په یو ستونزه باندې د هغې ستونزې د حل لاره لټه لري، هغه حل لاره ستونزه نه کې قابل د عملي کېدو ده یا نه ده، یا حکومت هغه ظرفیت لري چې دغه ستا پیشنهاد یا ستا حل لاره مخکې راشي. او که یو طرفه پیشنهاد اعتراضات وي، انتقادات وي، او موخه یې هم تخریب وي، د عامه ذهنیت مغشوشول وي، دا هم د دارکم کړنه دي ځوانانو د سر د خوندیتوب خطر کې اچي. نو یو څه ځوانان د فکر چې دغه نقطو ته فهم وکړي. دوهم، حکومت طالبان اوس حکومت ته ودی یو دلګي نه دي، دی اوس په غرونو کې نه دي، دی اوس په کلیو کې نه دي، دی ښار ته راغلي دي، نه دي یو نظام تم کیږي. دوی دنیا سره د اړیکو جوړولو غوښتنه کوي، خو دوی باید اول په داخل کې خپل ولس سره، خپل ځوانان سره د اړیکو جوړولو هڅه وکړي، ځکه داخلي مشروعیت د نړیوالو مشروعیت اساس کېږي. کله چې ته زغم د خبرو د اورېدو ونه لرې، د انتقاد ونه لرې، نو ته وفاداري څنګه کوې؟ ځکه طالبان دا یو باید خوشبینه واوسي چې څوک انتقاد کوي، او دغه انتقاد نه باید د اعظمي مثبت فایده واخلي، ځکه دغه انتقاد دی چې له بیرون د سیستم نه څوک انتقاد کوي او په داخل د سیستم کې مشکلات او ستونزو ته اشاره کوي، ځکه څوک چې په سیستم کې داخلي هغه ته د خپل ټول سیستم روغ کاری کوي، روان کاری کوي، سالم کاری کوي، ځکه دای په خپل په سیستم کې دی. کله لکه یو بهرنی یا تماشبین چې بهر مورته ګوري سیستم کې اعتراضات نه یا ورته په ګوته کوي، دا بده نه تاسو خبرې سیستم د اصلاح لپاره باید طالبان دغه انتقادات لپاره فرصت زمینه برابر کړي. دا اوس هم د ځوانانو سره ډېر زیاتې اصلاحي برنامې شته، ډېر زیاتې اصلاحي پیشنهادات شته چې وړاندې کړي. مشکلات ویني دغه لپاره د حل لارې شته، خو ویره د سر ویره ده، هم د وهلو ټکولو د بندې کېدلو ویره ده چې دغه له ځوانانو اظهار نه کړي. طالبان باید د خلکو ته قیمت ورکړي، ډاډ ورکړي چې ستاسو د کار اصلاحي غوښتنې وي، پیشنهاد وي، انتقاد وي، موږ یې منو. نور نو وطن نور دی وس نه لري چې تخریب او د ذهن مغشوشولو او د خلکو راپارولو لپاره کار وشي. نور که طالبان هر څنګه دي، باید دوی ته لاس ورکړي چې مخکې ورسره لاړ شي، د حل لار ورسره پیدا شي. او تر ټولو مهم بیا غټ مسؤلیت د ځوانانو زیات د طالبانو چې دی اوس په خلکو حاکمانو دي، د خلکو سر باندې حکومت کوي. نو که چېرې ځوانانو سره ظلم کول، راو بچول، وهل، ټکول، د هغوی سپکاوی، بې احترامي یوازې د دوی لپاره کوي چې خپل حاکمیت وکړي، په خلکو ډار واچوي، د خلکو غبونه چوپ کړي او خلک په زور محکوم کړي، دا د حل لاره نه ده. د ښې حکومتدارۍ نښه دا ده چې د خلکو رضایت حاصل کړي. د خلکو رضایت هلته اصلې کله چې د خلکو نه واوري، د هغوی غوښتنې، د هغوی ضرورتونه، د هغوی انتقاد، ځکه دا اورېدل چې دی د خپل انسان ته دا حس ورکړي چې اوله زما غږ اورېدل کېږي، زما غږ تاثیر لري، یو څوک شته چې ما ته اهمیت راکړي، نو خپل دغه نظام، دغه چوکاټ برخه کېږي، اساسي مالکیت یې راژوندی کېږي. دومره زیات مسلک بیا هم رژیم ته اړول کېږي چې دوی باید شي تفاهم وکړي.
مننه اریان صاحب. د خبرونې په ورسته کې تاسو مم دغه پوښتنه کوو چې څه باید وشي چې مثال د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ونه شي، یا که د کله خبره کوي دغه مخه ونه نیول شي. مثال وايي منتقدین مفت مشاورین دي، چاته ولار ورخی یو خامی ورخی چې دا سم کی، نو په دغه منځ کې له دواړو اړخو څه ډول یو تعامل باید رامنځته شي چې کیسه بیا سپکاوی ته وهلو ته او تقابل ته لاړه نه شي؟
البته جدید لپاره ممکن نه هلاره افغانستان کې زمونږ هغه قومي سیستم ته یو ډول ورګرځېدل دي، ځکه اوس حکومت هم تقریبا همداسې کوي. نو کوم ځوانان، فعال ځوانان په خپلې سیمو کې فعالیت کوي، د ټولنیزو رسنیو له لارې نه، او یا هم د نورو ممکنه لارو څخه، د سټیج له لارې نه، یا راټولېدنو له لارې څخه. وایي چې په کار کې په خپل سیمه کې د ملکانو سره، قومي مشرانو، سپین ږیرو، علماو سره دغه موضوعاتو په اړه باندې بحثونه ایجاد کړي، او که البته یو څه قناعت ورکړي موږ به نفوذ اشخاصو ته، همدغه به نفوذ اشخاص کولی شي د ځوانانو او د سیمه کې، په هغه سیمه کې د حاکم حکومت له غړو سره یو ډول منځګړیتوب رول ادا کړي، او کومې ستونزې چې موږ نه کېږي تر یو حده، البته که پوره هم نه وي، تر یو حده حل کېدلی شي په دغه لاره باندې. ځوانان ته پکار دي به نفوذ اشخاصو سره په خپلې سیمه کې وغږېږي، او دوی دې ته وهڅوي چې له حاکم حکومت سره ډیالوګ رامنځته کړي. خو په دې برخه کې لکه څنګه چې ملګري یادونه وکړه، د ځوانانو ډېره غوښتنه نه شي کېدی، ځکه منطقي هم نه ده، که نه غوښتنه لره شا کېږي چې قدرت یې خلاص کړي. او په دې کې ډېر مخ یا ډېر سترګې بېرته حاکم حکومت ته ورګرځي. نو حکومت ته پکار دي چې له رسنیو او ولس سره په وخت معلومات شریک کړي، ځوانانو ته اکټیوټي ودروي، په چت کاینټونو باندې د لباس په خاطر باندې، د ویښتانو، د ږیرې په خاطر، د وخت مسایلو په خاطر باندې دي ځوانان نه تحقیرې، نه د تغذیم، دي د خلکو خصوصي حرم لکه موبایل د دې نه چک کوي، حتی دې وکړي په تمامه معنا چې د ځوانانو د فرار مخه ونیسي. ځکه ګورې یو څوک په خپله سیمه کې ستا په خلاف باندې خبره کوي، او ته په هغه باندې فشار راوړي، ته فکر کوي چې دا سړی که له وطن نه ووځي نو دا به حلار یو دغه لبان دی وطن باندې درته وځي او دغه دماغ سره راغیږي دا به تاثیر نه کینه نه نن په باندې ټول مزر سره له برکت دنیا دی او کلی حاصل کوي الله تعالی ته ټول برکت هغه سره چې په خپل کلی کې طالبانو ته خلاف نه کیږي کاغل هوا دوی زیاته څو څنګه خطرناک عوام بدلی شي مال مخیا دا نه کولی چې رسنۍ باندې دی کولی چې خبر اعلان نشته خو بیا هم نړیوالو بنسټونو ته موثق او دقیق اطلاعات ورسیږي حتی د یو کسانو چې تعقیب شوي چې د سیمې نوم د پلار نوم ولایت ولسوالي مکمل ادرس هر ځای ورسیږي او بیرته همغه نړیوال بنسټونه په طالبانو باندې له همدغو قرضو څخه په استفادې د فشار هڅه کوي نو دا قطعاً د حل لاره نه ده او د طالبانو د حکومت لپاره ډېره خطرناک خبره ده دوی ته په کار ده چې ځوانان د تقسیم ولري یو چې پلیټفارم رامنځته کړي چې ځوانان ځان ورکې محفوظ احساس کړي الله که تاسو چې دا ونه وکړله منتقدین وړیا یا مفت مشاورین دي د دوی له برکت څخه دی ګټه واخلي مننه
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ د خبرونې د پای شي بي دي لخپل درنو ملمنو خغلی داوود محمدي افضل زیار او خغلی ګولولي آریان څخه ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته لته سي هم مننه چې خبرونه مو تر دې د مو وريده تر بلې ونې خو وخت تر تغړم خوشاله اوسئ
دا زمون سیبا وطن دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دے دا افغانستان دے
ده وطن وطن سوید چمن چمن تگے ده وطن وطن سوید چمن چمن خی پاکی و بغواڑی وینا وینا دغواڑی جنگا زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے سول استارات لغواڑی سول استارات لہو سول استارات لغواڑی سول استارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی